دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی یاست نن ځرانه زه سیم تاسو دې وخت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM د کډوالو د نړیوالو ورسي سره هممهاله ویلي چې په افغانستان کې د ناورینونو اقتصادي بې ثباتۍ او د لسیز جګړو د اغیز سره مخ شوی میلیونو افغانان د یوې سختې پریکړې سره مخ دي چې د ښه اقتصادي فرصتونو ثبات او خوندیتوب په لټه کې دننه په هیواد کې د خپل سیمونو بیزای شي او که بهر ته کډه وکړي. د دسمبر 13مه په نړۍ کې د کډوالو د نړیوالو ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان د نړۍ په هغه سو هیوادونو کې شامل دی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې او شاوخوا 6 میلیونه نور په کور دننه د خپل سیمو نه بهر په نور سیمو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې د سیاسي بدلون وروسته افغانان په ځانګړي ډول افغاني میرمنې په دوامدار ډول د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ او د ازادیو د محدودیت سره مخ شوي دي. افغانستان لپاره د برتانیې شاردافیر رابرټ ټیکسن وای کابل کې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیرانو سره په کتنه کې هغوی سره ډیری سرګندې خبرې کړي او په ښځو او ماشومانو باندې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو او جنو په زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه خپله ژوره اندېښنه هغوی ته څرګنده کړې ده. د برتانیې شاردافیر رابرټ ډیکسن د سیشن بیپورز نا وخته دسمبر 18مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی سره د کتنې وروسته په سیمه ییزو رسنیو کې د دې کتنې په اړه خبرو شو. رپورټونو ته په غبرګون کې ویلي چې د طالبانو د حکومت سو سرپرست وزیرانو سره په کتنو کې افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د غیر دولتي موسسو په اهمیت هم خبرې کړې دي. هغه ویلي ما په کابل کې د سو سرپرست وزیرانو سره ډیر سرګند بحث لرلو. ما په طبي زده کړو کې په ښځو باندې د بندیز او په روغتیايي خدمتونو باندې په ځانګړي ډول په ښځو او ماشومانو باندې د بندیز د اغیز په اړه په ټینګار سره زموږ ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې تورونو ته د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبر ورکړی ویلي دي چې تازه یې 8 تنه د پروان، سمنګان او پکتیکا په ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. دغه محکمې د سه‌شنبې په ورځ دسمبر 18مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پروان په ولایت کې د دوو ښځو په ګډون 15 تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. په پاکستان کې چارواکي وایي سه شنبې دسمبر 18مه د خیبر پختونخوا ډیره اسماعیل خان په ولسوالۍ کې د سړک غاړې بم نیوې کوي. چاودنې کې د پولیسو درې افسران وژل شوي او دوه نور ټپي شوي. پولیسو ویلي چې چاودنه د پولیسو هغه موټر سره نږدې وشوه چې د ماشومانو ګزن ضد واکسین کارکوونکو امنیتي ساتو. په سیمه کې د پولیسو افسر ناصر خان ویلي چې د پولیسو په موټر چاودنه هغه وخت وشوه چې هغوی د پولیو واکسیناترانو د امنیت ساتلو د ماموریت وروسته خپل مرکز ته ستنېدل. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه ولسوالۍ کې ډاکټران وایي چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د لارو بندېدو، د طبي وسایلو او درملو د کموالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له امله 90 ماشومان مړه شوي دي. د کورمې د مرکزي ښار پاړه چینار لوی روغتون سر طبيب ډاکټر سید میر حسن جان د دسمبر په 18مه رسنیو ته ویلي چې په دې مهال د درملو او د عملیاتو لپاره د ناکافي وسایلو له امله ځینو لویو ناروغانو هم ژوند له لاسه ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه که په وخت د کورمې روغتونونو ته درمل او نور طبي سامان ورنه رسول شي نو وضعیت به نور هم خراب شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي که متحده ایالات او چین په ګډه کار وکړي ډیر ستر سیزونه ترلاسه کولی شي. وانګي د څرګندونې په سیمه ایز وخت سه شنبه دسمبر 18مه کړي او تر څنګ د تایوان په شان موضوعاتو کې د متحده ایالاتو د خامې لاسوهنې په هکله خبرداري هم ورکړي. د چین د ډیپلوماټ په بیجینګ کې د خپل هیواد تیر یو کلن ډیپلوماتیک فعالیت او راتلونکو پلانونو په حق له معلومات ورکول ویل چې د واشنگتن په حق له د دې هیواد پالیسی نه ده بدله شوې او زیاته کړه چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د اقتصادي کاري ډلو د همکارۍ سرګندېږي چې چین او متحده ایالات همکاري وکړي موږ به ډیر ستر شیان ترلاسه کړو. او سره لدې چې په سوریه کې د بشار اسد حکومت رنګ شوه او واقعي اغیانو ته پلاس ورغله، خو د هواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډرسر سه شنبه دسمبر ولسمه د سوریه په شمال کې د کوردانو او ترکیه د ملاتړ برخمن او سوالو ترمنځ جګړو ته په اشاره سره ویلي چې لا هم په دې هواد کې جګړه پاتې نه در رسیدلې. قدر منور دی کو داو دی خبرونه
مو د امریکا جغه شنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغه سره مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به رپورت واوري. د افغانستان لپاره د برتانیې شازدافیر رابرټ ډیکسن په تیبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه ژور اندیښنه ښودلې ده. ډیکسن ویلی په کابل کې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیرانو سره په کتنه کې د هغوی سره ډیره څرګندې خبرې کړي او په تیبي انستیتوتونو کې د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه هغوی ته خپل ژور اندیښنه څرګنده کړې ده. تفصیل پر پورت کې واوري.
د افغانستان لپاره د برتانیا شارزدافیر رابرټ ډیکسن په کابل کې یو شمیر طالب چارواکو سره په لیدنه کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیز په ځانګړې توګه په روغتیا پالنې ښځو او ماشومانو باندې د دې بندیز د اغیزو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده.
د ښځو پر طبي زده کړو بندیز او پر روغتیایي خدمتونو په ځانګړې ډول پر ښځو او ماشومانو باندې دغه بندیز د اغیزو په اړه په خپلې ژورې اندېښنې موټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د برتانیا شازدافیر یو شمیر افغان ښځو د خصوصي سکتور اساسو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو د اساس سره هم لیدل دي.
ما د افغان مرمنو خصوصي سکتور د ملګرو ملتونو ادارو او ډیپلوماټیکو ملګرو سره ډېرې ښې کتنې لرلې. ټول په افغانستان کې د بیوزلۍ په پراخېدو او ظلم څخه ډېر زیات اندېښمن وو.
رابرټ ډیکسن ارمن افغانان ته د بشري مرستو په ځانګړي ډول د برتانیې د حکومت لخوا د 1.2 میلیون سترلینګ پاوند په ارزښت د بشري مرستو رسولو په چارو کې د غیر دولتي مؤسسو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د جاپان سفارت په افغانستان کې د روان بشري بحران د اغیزو د کمولو د هڅو په لړ کې د دغه هیواد سره د 8.5 میلیون امریکایي ډالر د نوي مرستې اعلان کړی دی او ویل دي چې دا مرسته به زیرمنونکو افغانانو سره د هغوی ژوند په ښه کېدو کې مرسته وکړي. چارواکي وایي طبي پیښې، وچکالي، بېوزلي او لوږه، بیکاري او پر ښځو باندې محدودیتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو لوی لاملونه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم د دسمبر 13مه د کډوالو د نړیوال ورځ سره هم مهاله ویلي چې په افغانستان کې د ناورینونو اقتصادي بې ثباتۍ او د لسیز جګړو د اغیزو سره مخ شوي میلیونونه افغانان د یوې سختې پریکړې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس افغانستان د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې شامل دی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په بهر کې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې او شاوخوا 6 میلیونه نور کورنۍ بې ځای شوي کسان دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو
د تل پښان مننه. د امریکا جغاشنا رادیو څخه تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. افغانستان سشکل هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ډیر خلک کډوال دي. نور تفصیل پر پورت کې اورئ.
2023 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقوقو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوی کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 400 کوپورې هغه افغان ماجلین چې پی آر کارت اپروپ او رجستریشن کارت لري او 300 کوپورې هغه افغان ماجلین چې سی سی افغان سټیزن کارت لري او تر څلور نه 5000 په لري هغه افغان نوی کډوال چې د 2000 یې شتن کار څخه ورسره راغلی دی چې هغه د ایزان سیکر سرټیفیکټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګنشمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور لخپل هیواد څخه ایستلی دي.
ایران تقریبا 5,000 په شاوخوا کې افغانان تیر اونۍ ډیپورټ کړي دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیل ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورټ کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمې رو موندلې ګران دي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو درستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې دا د وټلو په پرتله د ستنېدلو لوړه کچه ښایي.
سرحدي سیمه کې د وطنکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنېدونکو کچه 1.6% لوړه وه. د دې ټول پښتنې د موندلو لمخې د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې 9% ښایي، ورپسې ناڅاپي ستنېدل دي چې 6% وو او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سکال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاسته راوړنه بللې او وایي چې 1.8 میلیونه څخه زیات کډوالي خوندي کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلې دی چې په ټولو پوره امکاناتو او په خلوص سره تقریبا 3,00,000 تنه مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاست ویلې دی او خپل منطقو ته رسیدلی دی.
دا یادولو وړ ده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل توند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زنداني کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریبزای، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم لنسکورې دوه وروسته یاغیانو او د اسرائیل پوځیانو په ټوله سوریه کې ځینې مرکزونه په نښه کړی دي. د امریکا جا خبریال جان کابیس ویگا د سوریې له پلازمینې بهر د قطانی پوځي اډې ته ورغلی او دا راپورټ یې رالېږلی دی.
د سوریې د دمش او قطانه ترمنځ 10 کیلومتره غځېدلې سړک ښایي چې د ولسمشر بشار الاسد په څنګه سقوط شو. دلته ټانکونه او د پوځیانو یونیفارمونه په لارې کې پراته دي. د سوریې پوځ د تختیدو وروسته دلته د پام وړ وسلې شاته پرېښودي. دا وسلې په ټول هیواد کې ځای په ځای پرتې دي او اوس یې د اسرائیل پوځ په دوامداره توګه په هوایي بریدونو کې په نښه کوي. محمود د دمشق په سند کې د پوزي اروپمنس کې د کیفیت د کنټرول په مرکز کې کار کوي.
اسرائیل زمون شاوخه ټوله وسلې ویجاړي کړي، دوی غواړي دلته په سوریا کې ټوله پوزي وسلې لمنځه یوسي.
د سوریې د بهرنو چارو د نوي وزارت او د حیات تحریر الشام یا ایچ ٹی ایس د غړي محمد الشیخ په وینا، اسرائیلی هوایی بریدونه په قطانه کې په دې پوزي اډه کې ټانکونه او نورې وسلې ویجاړي کړي. کله چې د هغه نه د اسرائیلو د بمباری او پاړه پښتنه وشوه، نو هغه موضوع بدل کړه او د بشار اسد د عسکرو له خوا تر سره شوی جرمونو په اړه خبري وکړي.
د پوز غړي باید له خلکو سره وایي خو د بشار اسد په واکه برعکس کده، هغوی مونږ ووژلو، زمون خلک یې په زندان کې واچول او مونږ یې جلاوطنۍ ته تړل کړلو.
د قطانه اوسیدونکو شیخ ادعا کوي چې ایچ ٹی ایس په دې سیمه کې امنیت او همغږي رامنځته کړی ده. هغه د ځایی ایس او ای اوسیدونکو سره خبرې کولې او د هغوی سره د مساوي حقوقو ژمنه کوله. د سوریې مسلمان تبا ولید مشویل د اسلام پال ډلو دراتګ هرکلی کوي.
د خدای شکر دی چې هیڅ تبعیض نشته، هیڅ انتقام نشته او هیڅوک د چانه حساب نه وړي. هر څه سم دی، موږ ټول دلته د وطن د خدمت لپاره راغلي یو.
د قطانه په کوسو کې اوسیدونکو وایي چې د اوس لپاره اسرائیل یوازې پوځي مرکزونه په نخ کړی دي. دا و جان کابسس ویګا د رپورت پښتو ژباړه، نصرانی یوسفزی، امریکا غاک.
متزا دړخونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ متقاعد جنرال کیت ګیلاک د اوکراین او روسیې په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه انتخاب کړی دی. هغه اړخونه چې ټرمپ یې ترمیز د جګړې د ژر پای ته رسیدو ژمنه کړې ده. د امریکا ژغ خبریالی تیتانا فوروش گو په دې رپورت کې د ګیلاک کاري سابقې، د جګړې د ختمېدو په اړه د هغه لید او هغو ممکنه ننګونو ته چې نوموړی ممکن ورسره مخ وي کتنه کړې ده.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاوز متقاعد جنرال اتیا کلن کیت کیلاګ د روسیا او اوکراین لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی. کیلاګ د ټرمپ لومړی دوره کې د ملي امنیت د شورا د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. د ټرمپ لومړی دوره کې د اوکراین د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر وایي چې منتخب ولسمشر ښه انتخاب کړی دی.
هغه یو با تجربه نظامی رهبر دی، د درې ستورو لرونکی جنرال چې دی د پام وړ دی. نوموړی له ولسمشر ټرمپ سره نږدې اړیکې لري او کولای شي له هغه سره مستقیم تماس ونیسي.
ولکر وایي د کیلاګ وظیفه به دا وي چې په اوکراین کې د جګړې د ژر پای ته رسیدو لپاره د ټرمپ لیدلوری عملي کړي.
نوموړی به د ولسمشر ټرمپ پیغامونه لیږدوي، د سیمې د وضعیت حال به ورکوي او د هغه لوري څخه به بیرته پیغامونه لیږدوي.
د امریکا فرست پالیسی انسټیټیوټ کې د امریکایانو د امنیت د مرکز رئیس پتوګه کیلاګ د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو لپاره یو پلان طرح کړی دی. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د رسمي پالیسی پایل او د اوربند او بیا د خبرو لارې د روغې جوړې هڅې وکړي. د پلان لمخې که کیف له روسیې سره د خبرو موافقه وکړه، امریکا به اوکراین ته د وسلو ورکړه جاری وساتي. د دې لپاره چې روسیه په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅيږي، کیلاګ د امنیتي تضمینونو په بدل کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب د ختمې دوه وړاندیز کړی دی. هغه په جولای میاشت کې د خپل پلان په اړه له امریکا اکثر خبري وکړي.
دا د اوکراین د تسلیمې دوه معنی نه ورکوي، دا د دې معنی نه لري چې هغوی د خپل خاوره ورپریږي.
کیلاګ له دې امله د بایدن پر حکومت انتقاد وکړ چې په نظامی لحاظ د اوکراین د ملاتړ لپاره ډیر څه نه کوي. د اوباما په حکومت کې د روسیې، اوکراین او ایروئیشیا په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله هم موافقه ده.
هغه سمدستی د اوسنی حکومت او پخوانی حکومت یو شمېر کمزورتیاو ته ګوته ونیوله. پا په دې معنا چې موږ د توکو لپاره په کافي اندازه د اوکراین ملاتړ نه وو. زه فکر کوم ټرمپ د یو مناسب متخصص کس په ګمارلو سره خپل کړی دی، هغه کس چې خپل مهم لومړیتوبونه بیان کړی دي.
جان هربس چې له 2003 کال څخه تر 2006 کال پورې په اوکراین کې د امریکا سفیر وو، وایي کله په هیګی چې پر اوکراین د پوتین برید په اروپا او نړۍ کې د امریکا ګټو ته خطر دی.
هغه پوهیږي په داسې طریقې د اوکراین د جګړې ختمېدل چې ترامپ یې هم غواړي. د اوکراین بقا د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده.
د ټرمپ د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار او اوس د ټرمپ منتقد جان بولتن وایي چې کیلاګ د دې کار لپاره کافي تجربه نه لري.
هغه خپله د جګړې هیڅ نه لري. زما په نظر هغه د ډیرو اړخونو د ناټو مخالف دی.
ډیوډ کرامر د جورج دبليو بوش په حکومت کې د اروپا او ایروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال وو. نو موري د ترامپ د ملي امنیت غوړ شوې ټیم ته د اوکراین او اروپا لپاره د هلی پتو غوښني.
فکر کوم د ځانګړي استاد په توګه د جنرال کلاګ غوړ کېدل یو هیله بخون کې نه خدای سناتور او په ډېر هلی سره د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو هم خپه وضعیت خبر دی. د ملي امنیت شورا سلاکار مايكل والټز هم قوي انتخاب دی.
والټر اذر از ا وری سترونګ پک.
ټاکل شوی کیلاګ له والټ سره نږدې کار وکړي، کوم چې په خپل اکسپانې استایلی او لیکلی دی ژمن دی چې په اوکران کې جګړه په سولې ډول پای ته ورسوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
راپورټونه ته دوام ورکوو. په غزه کې د یرغمل سوو خوشکولو او اوربان لپاره د خبرو بیا پیل کېدو ترڅنګ د ژمیرا رسیدل شي چې په سیمه کې د 2 میلیونو فلسطینیانو ژوند به نور هم ستونزمن سي. په بیت المقدس کې لیندا ګریستن په جنوبي غزه کې د ایناس تانتش او امجد تانتش سره په ګډه دا راپورټ لري چې پښتو ژباړه تاسو اورو.
په غزه کې د ډیرو نورو فلسطینیانو په سیر د ابو مریم کورنۍ په الماواسی کې په یو خیمه کې ژوند کوي چې د غزې په سویل کې د اسرائیل لخوا ټاکلې شوې خوندي سیمه ده. اتمات د هغې میړه عارف او د دوا لوی ماشومانو سره د غزې په شمالي برخه کې لخپل کور څخه تښتېدلې او د تیر کال د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې لپیل راسي 15 ځلا بې ځایه شوې دي. دوی په جمی کې د ژوندۍ پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري.
دا نظر چې جمع راځي او باران وي یو ډارونکی او خفقونکی فکر دی، ځکه چې موږ په خیمو کې ژوند کوو. دا باران نشي زغملی.
اعتماد وایي چې په خیمه کې د ژوند روغتیايي معیارونه ساتل ناممکن دي.
هیڅ پاکوالی نشته. ټوله ورځ هڅه کوم چې تنظیم او پاکي وکړم او بیا هم د سې احساس کوم چې ما هیڅ نه دی کړی. حشرات او مګاکان دلته په پراخه کچه شتون لري. دوی په جامو، بسترو او وښو پای.
د اعتماد میړه عارف وای باران د غزې د خلکو او په تیر بیا د کرنې په برخه کې د یو نعمت په توګه لیدل کیږي، خو اوس هغه وای دا یو نالت دی.
خو
به مونږ د باران لپاره دعا کوله. دا هغه څه چې مونږ یې د خدای څخه مننه کوله، مګر اوس مونږ د باران نه کولو دعا کوله، ځکه چې مونږ د پلاستیک لاندې ژوند کوو. هر څه زمونږ پر ضد دي. حتی هغه کرنیز ځمکه چې د کرنې لپاره وي اوس هغه ځای دی چې مونږ پکې خیمې ودرولې.
جمعې را روان دی او په غزه کې بشري ناورین د لا خرابېدو په حال کې دی. طبي سیستم په ګران سره فعالیت کوي او د ملګرو ملتونو مخکښ اداره چې د فلسطینیانو سره کار کوي وای چې د 2 میلیون څخه زیاتو فلسطینیانو لپاره په ځانګړي توګه د غزي په شمالي برخه کې کافي خواړه شتون نه لري.
نن ورځ یو رښتینی خطر شتون لري چې موږ یو ځل بیا ژمی ته ننوځو. د خلکو د مافیا سیستم خورا کمزوري شوی دی. موږ داس حالت ته ننوځو چې د قحطۍ یا شدید خوارځواکۍ له بده مرغه یو ځل بیا احتمال شتون لري او بیا هم د دې حالت نه ډډه کیدای شي.
اسرائیل په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د دفتر سره اړیکې پرې کړې او ویلي چې د دوی یو شمیر کارمندانو د اکتوبر په 9 په اسرائیلو باندې بریت کې برخه اخیستې وه. ملګری ملتونه دغه تورونه ردوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي غزې ته کافي نړیوالو مرستو ته اجازه ورکوي او دا ستونزه د غزې د دننه د ویش یو برخه ده.
نن ورځ موږ لا تاسو څخه ډېرې لارې لرو چې د نړیوال ټولنې انتظار باسي چې له دې ځای څخه د غزې دننه خلکو ته مرستې ورسوي.
لکه څنګه چې د ابو مریم کورنۍ ګوري دا واقعیا مهمه نه ده چې څوک د مرستو د نشتوالي مسؤل دي. دوی په خیمو کې د یو بل ساړه باران او ژمی سره مخ دي. نه پوهیږي چې کله به بیرته کور ته لاړ شي. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
متضاد اڑخونه بیلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په کابل کې د نهو لوبډالو ترمنځ د والیبال 12 پړاو سیالي د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. که څه هم د والیبال لوبغاړي سیالیو ته خوښ دي خو په خبره یې چې د لوبغاړو نشتون د مالی امکاناتو کمښت او په بهرنیو هیوادونو کې د لوبو نکولو لستونزو سره مخامخ کړي دي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
د والیبال په دغه 12 پړاو سیالیو کې چې نه لوبډلو ګډون کړی وو د سرې میاشتې لوبډله وتوانېده چې په پایلوبه کې یو پر درې د تلو لوبډلې ته ماته ورکړي. دغه لوبغاړي ورته سیالیو ته د خوشی ترڅنګ د مالی امکاناتو له کمښت او د لوبغاړو له نشتون څخه شکایت کوي.
د دې ټورنمنټ برگزاري اثر ښه اثر ډیر دی چې مثلا مونږ کولای شو په دې ټورنمنټ کې مونږ ښه لوبغاړي را پیدا کوي شو د ملي ټیم د لوبډلې د هغه وګرځو کنه ښه لوبغاړي کولای شو را پورته کړو په دې ټورنمنټ کې او ملي لوبډلې ته ورمعرفي کړو. نو دا ډیر یو مؤثر ټورنمنټ کېدلی شي چې د ځوانو لوبغاړو لپاره ډیر مفید تمام شي.
امکاناتو زیات نشتون دی. یو چې د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون د سیمه مستقل جمنازیم د والیبال د پاره نه لري د مالوستون سره مخامخ دي او د زیات سفرونه چې د منګانه لرو د او کچې تمنګه سفرونه ولرو په منګ باندې کارو شي نو کولې شو چې د نړۍ په لیګونو کې ولو بیګو او د افغانستان د والیبال لپاره به دا ډیر ښه اقدام.
بلخوا د والیبال فدراسیون چارواکي د ستونزو د حل ترڅنګ د دې سیالیو د ارزښت په اړه وایي.
رشد استعدادها، توانایی ورزشکاران و یک ایجاد یک هماهنگی خوبتر و بهتر همپذیری و در پلیوز ایجاد یک سرگرمی برای شهروندای کابل است که ما هر ساله این تورنمنت برگزار میکنیم و شما قسمی که میبینید تعداد زیادی از جوانان و علاقمندان سفید آمدن امروز در داخل سالن مسابقات تماشا میکنند و در ذات خود یک دستاورد خوب است در شرایط ملی برای مردم ما.
دا چې د والیبال سیالي د کابل ترڅنګ په ولایتونو کې هم د ځوانانو ترمنځ تر سره کیږي د دې لوبو روزن کې وایي چې د ولایتونو ترمنځ سیالیو جوړول هم په لومړی توپ کې دي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.